ولکه شل زره 990 رای وړي چې 9.25% د پوره کړی دی. وخت 12 بجې او 10 دقیقې شوي. نوریاس نوري د افغانستان د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. البته د افغانستان سیمه او نړۍ دغه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو، خو په نورو خبری سرویسونو کې بیا هم په انتخاباتي مسایلو باندې تمکیګو لمو سر پات شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. دغه نتیجو له مخې افغان ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رای په سلو کې 50 رای ګټلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په سلو کې څه باندې 9 رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل دریم او څلورم ځای خپل کړی دی. د اشرف غنی د دولت جوړونې ټیم د دغه نتیجې هرکلی وکړ، خو د عبدالله د ثبات او همپالنې ټیم نتیجه نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما بیا د انتخاباتو د نتیجې هرکلی کړی دی. د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته به کاندیدان 48 ساعتونه فرصت ولري چې خپل شکایتونه د شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربن په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د ایران شمالي کوریا او سوداګرۍ په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم وایي د ده په باور ناټو په تیرو 500 کلونو کې د نړۍ تر ټولو بریالی پوځي تړون دی. بوریس جانسن چې استونیا ته تللی همداراز وویل ناټو به ښه راتلونکی ولري. په هند کې د تابعیت د قانون په اعتراض کې تاوتریخجنې مظاهرې دوام لري. د راپورونو له مخې په اتر پردیش ایالت کې له پولیسو سره په تازه شخړو کې 9 وژل شوي او د کروشیا خلک نن د خپل راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رایه اچوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د زده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت یا نوربستې خبرونې ته هرکلی کوم. په وروستیو کلونو کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو د تعلیم او عالي تحصیلاتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ښه کادرونه روزل شوي دي. خو لا هم په دغه ولایت کې د نجونو او ښځینه کارکوونکو لپاره کاري فرصتونه ډیر کم دي او د دولتي ادارو په رهبرۍ او ټیټپوړو مامورینو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر هم کم ښودل شوی دی. د ننګرهار ولایت مدني فعالان او د ښځو حقونو مدافعان ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته د زمینې نه برابرېدل د دې لامل شوي چې ډیری لوستې او تحصیل کړې نجونې له تحصیلاتو وروسته په کور کېني او د هغو له ترلاسه کړو تحصیلاتو او تجربو څخه هم استفاده ونه شي. بلې، د دې اونۍ په خبرونه کې له خبریالۍ او مدني فعالې اغلی ملالۍ میوند سره پر همدې مسله غږیږو. خو لومړی زه له تاسو سره د اړیکې شمیرې شریکوم. خبرونې سره تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکې ونیسئ او د خبرونې په موضوع په اړه پوښتنې ولرئ. بلې، خبرونې شمیره ده 0999 40 45. د خبرونې بله شمیره ده 0902 50 55. بلې شنوندای عزیز، شماره تماس په برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله، آقای ملالی میوان زموږ سره د تلفون کرخه ده. آقای میوان، خبرونه ته راغلی است.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته پرې هله خوسی او ورځ مو خپل کړی.
بله، ډیر زیات مننه. د خبرونی په لومړی کې که په دې راشو چې په مجموع کې د نجونو د تحصیلاتو په برخه کې او د کادرونو د روزلو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې که لنډ رڼا واچوي چې څنګه دا په کومه کچه کې یو او څونه پرمختګ شوی؟
کوم په لومړیو کې د ښځینهو پر وړاندې د زده کړو په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، او خو په وروستیو کلونو کې دغه برخې ته ډېر کار وشو. د افغانستان حکومت، نړیوال ټولنې او په خپله ولس دغه برخه کې ډیر کار فعالیت کړی د ښځو لپاره ښوونځي جوړ شو ځانګړي د دېو لپاره ښځینه ښوونکي په دندو وګمارل شوي اما پوهاوی په دغه برخه کې ورکړل شو ترڅو کورنۍ اجازه ورکړي چې د دېو لوڼې په ښوونځیو کې شامل شي زده کړې ترسره شي. دېو لپاره د لنډمهاله زده کړو پروګرامونه جوړ شو برابر شو. پوهنتونونه د ښځینهو لپاره زمینه سازي وشوه چې دوی په کې ګډون وکړي. خو بیا هم د دې دومره کارونو سره سره لا هم په ننګرهار کې ښځینهو پر وړاندې د زده کړو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته متاسفانه د هېواد نورو ولایتونو په پرتله ډېرې وسوالې ډلې فعاله دي او په ځینې سیمو کې وسوال طالبان یا نورې وسوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې انجینې ښوونځیو ته لاړې شي زده کړې ترسره کړي. د ښځینه ښوونکو کمښت دی په ولسوالیو کې په مرکز کې چې هغه د انجینو پر وړاندې لویه ستونزه ده او کورنۍ بیا هم د دومره م پوهاوي سره سره اجازه نه ورکوي چې خپلې ځوانې ښوونځیو کې پرېږدي. تر څنګ د ښوونځیو د سرپنا نشتون دا لویه بله ستونزه ده چې د ښځینهو پر وړاندې په ننګرهار کې په دې مخه نیولې ده چې نجونې لاړ شي ښوونځیو ته او زکریا ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې لا هم په ډېرو سیمو کې نارینه دې ته زړه نه ښه کوي چې د دې خویندې لوڼې دا د لاړ شي ښوونځیو ته که لاړ شي تر نهم ټولګي تر اتم ټولګي پورې زده کړې ترسره کوي خاص ډول په ولسوالیو کې او هغې نه وروسته یا دې ته اجازه نه ورکوي. کاهیان تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکوي بیا د دې اجازه نه ورکوي چې لوړې زده کړې ترسره شي که زده کړې ترسره کړي
کار کولو اجازه ورته نه ورکوي. بله که په دې مسله تم شو تاسو دې ته اشاره وکړئ چې وسلول ډل فعال دي او د نجونو د تعلیم مخه نیسي. ځینې ولادت کوم د دې شاهد یو چې د ولس په منځګړی تو بیا ځینو سیمو کې خوانزي پرانیستل شوی د نجونو لپاره اول ته نجونی تر یو محدود صنف پورې ټولګي پورې ته دوی خپل تعلیمات او تحصیلات دوام ورکوي. په ننګرهار ولادت کې داسې کوم هڅه شوی په سیمو کې چې وسوال حاکم دي؟
بالکل پزیمو زینو سیمو کې شوې دي. مثلا خوګرو ولسوالۍ کې تر ډېره دا هڅه شوې ده چې ولس منځګړیتوب وکړي یا په پشیرګا ولسوالۍ کې چې هلته وسوال طالبانو ته ناس ورکړي ترڅو دوی د زینو پر وړاندې د ښوونځي دروازې ونه تړي. خو متاسفانه داعش وسوال غل چې په ننګرهار کې و د دې ځمکې سر پورته کړه دا د دې لامل شوی چې د شینوارو په لویو ولسوالۍ یعنې شینوارو په ټولو ولسوالۍ کې نه یوازې د ښځینه بلکې د نارینه پر وړاندې هم زده کړو هغه مخه نیولې وه او د دې پر وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې وې. خو بیا هم قومي مخورو په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړي دا زمینه سازي کړې ده چې ډېر سیمو کې ښوونځي پرانیستل شي اول ته ښځینه او نارینه زده کړې ترسره کړي. ښه بېلګه ما مخکې ویلې چې هغه د خوګیاڼو ولسوالۍ ده چې هلته قومي مخور په دې باندې کارېدلې دي چې وسوال ډلو ته قناعت ورکړي اول ته قسم په لومړیو کې هلته ښځینه ونهش کولی چې هغه ښوونځیو ته لاړ شي. خو اوس دا اجازه لري چې هلته نجونې ښوونځیو ته ځي درمالمینو ته ځي او ان په روغتیایي برخه کې دي
دقیقا تاسو مخکې د یو بل ستونزې ته اشاره وکړه. لومړی زه غواړم په اندغه تعلیمي او تحصیلي برخه باندې رڼا واچو. په دې برخه کې تاسو ننګرهار ولایت هر بل ولایت ته په پرتله د تعلیم او تحصیل د البته د ارزښت په اړه ډیر پوهیږئ، ځکه دغه یو لاره ده چې یو ګاونډي هیواد ته زمونږ ډیری مریضان د خپلو مشکلاتو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره ځي. نو آیا داسې یو وضعیت د خلکو په هغه لید کې یا په څه کې تغییر او بدلون نه راوستی ترڅو دوی دې باندې فکر وکړي چې تعلیم او تحصیل د نجونو ډیر ضروري دی او اړتیا هیڅ شیل ده؟ بله متاسفانه دوی د اغلی میوان سره زموږ اړیکه فعلاً پرې شوې ده، وروسته به دوی ته راوګرځو. بله بله بیرته په لاین کې ده. بله اغلی میوان تاسو زما پوښتنه واخیسته که بیا تکرار کوم. بله اغلی میوان بلې ته فکر کوم تاسو موږ په ځما پښتنه ونه خسته. ما غوښتل دا سو پښتم چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې تاسو ویل چې ځینې هغه کلتوري یا سنتي مسایل هم دي چې کورنۍ خپل جنو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. ما ویل چې ما تاسو ننګرهار ولایت په داسې سیمه کې واقع شوې چې هلته ډېر کله زمونږ د ټول هیواد نه مریضان یو ګوندي هیواد ته د تداوی لپاره ځي. نو داسې یو وضعیت آیا دا
درک نه دی را منست کړی د کورنۍ ترمنز چې تعلیم او تحصیل ډیر زیات اړین دی د جنولو لپاره او د خزینو لپاره ترڅو مونږ وکړې شو د دغه وابستګی نه البته نجات پیدا کو.
ما درته مخکې ویل کوم په لومړی کې ستونزې ډېرې وې خو په وروستیو کلونو کې د خلکو یا د کورنیو هغه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. اوس په ډېرو سیمو کې کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې هغه لوڼې دې لاړې شي او زده کړې ترسره کړي. مثلا ما مخکې د خوږیاڼو ولسوالۍ بېلګه ورکړه. شیرزاد ته هغه ولسوالۍ وه چې هلته هېڅ ښځینه فارغه له دولسم ټولګي نه نه وه تر وروستیو کلونو پورې، مګر هلته هغه پوهاوی ورکړل شو، کورنۍ په دې باندې پوه شو چې د نجونو زده کړې څومره مهمې دي، خاص ډول د روغتیا په برخه کې. نو دې ته زمینه سازي وشوه، هلته قومي مخورو کار وکړ، مثلا مدني فعالانو یا نور خلکو هڅه وکړله. اوس خوشبختانه موږ په شیرزادو کې نه یوازې چې ښوونځي لرو، بلکې هلته هغه لنډمهاله د روغتیایي برخې کورسونه هم شته دي چې هلته ښځینه ورځي، تر څنګ یې هلته درمالمین شته دی. کار شوی دی، ډېر شوی دی، خو لا هم بسنه نه کوي او کار کولو ته اړتیا لري. خاص ډول په هغه سیمو کې کورنۍ د خپلو نجونو د زده کړې مخنیوی کوي چې هلته وسله والې ډلې حاکمې دي او هغې نفوذ زیات دی. نو هغې به دغسې یو ذهنیت سازي کړې ده چې نجونې باید زده کړې ونه کړي. که څه هم ځینې دغه سیمو کې هم کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، خو هلته زمینه سازي نشته ورته. خو د تېرو کلونو په پرتله اوس په دغې برخه کې ډېر پرمختګ شوی او ډېرې کورنۍ دې ته لیوالې دي چې
اصلی موضوع تراشو د ظرفیتونو په اړه د ښځو په برخه کې په تیرو څو کلونو کې څونه تعلیمي او تحصیلي ظرفیتونه رامنځته شوي تر څو دوی وکړه شي له نارینه سره په ګډه د دولتي اداراتو او داسې خصوصي اداراتو کې د رهبرۍ او د ټیټ پوړ کې کار وکړي په ادارو کې.
ننګرهار کې په هم په دولتي اداراتو کې هم په خصوصي کې د ښځینه او هغه ونډه چې ده هغه ډېره شوې ده. دا همدې باندې دلالت کوي چې په وروستیو کلونو کې په ننګرهار کې د ښځینه او ظرفیت جوړونې لپاره ډېر زیات هڅې شوې دي، زمینه سازي شوې ده تر څو نجونې دلته ظرفیتونه یې جوړ شي او دوی
بلی داسې شکایتونه مونږ د ننګرهار ولایت کې د ځینو مدني فعالانو څخه درلودل چې هغوی ویل چې ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې د دې تر څنګ چې تاسو ویل تعلیم او تحصیل برخه کې جوړېږي، خو ځینې اداراتو کې هم داسې ستونزې ورته جوړېږي او حضور یې تر اوسه دې ته په کتو چې 1300 کلونو کار ته په کتو لا هم حضور یې کمرنګ دی په اداراتو کې.
بلکل همداسې ده. ما مخکې ویل چې داسې نه ده چې په ننګرهار کې ظرفیتونه کم دي او دلته ښځینه نه شي کولی چې مثلا هغه راشي په اداراتو کې، هغه دولتي یا خصوصي اداراتو دلته مثلا کار ترسره کړي. دا یو کې دا ظرفیتونه دلته ښځینه لري، خو متاسفانه زمینه سازي ورته نه ده شوې، نه په دولتي برخه کې او نه په خصوصي برخه کې. دولتي برخه کې که چیرې پوره زمینه سازي وشي، که هم دا ستونزه حقیقت ده، موږ کلونه کېږي د دې لپاره کار کوو چې په هر اداره کې باید د ښځینه ونډه ډېره شي. هر اقل که د یوې ادارې رئیس نارینه وي، نو معاونه باید ښځینه اوسي یا د یو بخش مدیران باید ښځینه اوسي. د ډېرو مبارزې وروسته هم تر اوسه پورې ننګرهار هغه ولایت نه دی چې هغه کوم چې د هېواد جمهور رئیس هر وخت وي چې 30% ونډه باید ښځینه ولري په هره برخه کې. متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې 30% ونډه ښځینه ته نه ده ورکول شوې، او که هم دېو لپاره ځینې هغه تخفیف راغلی دی چې مثلا په امتحان کې 15 هغه فوق العاده نمرې دي، خو بیا هم تر ډېره د ښځینه پر وړاندې ستونزې شته دی. یا شته فساد په اداراتو کې، هغه که اخلاقي فساد دی، هغه که اداري فساد دی، د دې لامل شوی دی چې د ښځینه ونډه کمرنګه کې په اداراتو کې. په خصوصي برخه کې مثلا ډېر داسې ادارات شته دی چې هغه د ښځینه لپاره جوړې شي، مګر مسؤلین یې ښځې دي. ښه بېلګه موږ که ورکړو د افغان ښځو شبکه، دا د ښځینه لپاره ده، سره د دې چې په ننګرهار کې ډېرې ښځینه شته دی چې هغه دا ظرفیت لري چې هغه یوه شبکه رهبري کړي، هغې کار وکړي، مګر دلته په راس کې یو نارینه قرار لري، سره د دې چې ډېرې فعالې ښځینه دلته شته. دلته یوازې هغه
ننګرهار ولایت د افغانستان د لویو ښارونو څخه بلل کیږي او اهمیت هم ډیر دی په دې برخه کې.
اصل ما تقصیر چې فساد دی هغه که اداري فساد دی، مثلا یو اداري تجزي یا شخصي اړیکې پالل تر ډېره د دې لامل شوي چې د ښځینه مثلا یو رئیس راځي ادارې ته، هغه هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ یا خپل خپلوان په دندو باندې وګماري، هغه که ظرفیت څومره لري که نه لري، هغې نه که یوه ښځینه څومره ډېر ظرفیت ولري نو هغه نه غواړي چې هغې ښځینه را شي. یا مثلا ځینې ښځینه دي هغې زړه ښه کړی چې را شي ادارات ته، هلته بیا په لوی لاس ادارو کې دا زمینه سازي کړي چې ښځینه مجبور شي هغه خپلې دندې پرېږدي. دا لامل شوی چې زموږ په اداراتو کښې لا هم ډېرې کم فیصدي ښځینه شتون لري. مثلا د پولیسو بېلګه کښې موږ ورکړو، په ننګرهار کښې 95 شاوخوا بسونه دا د ښځینه پولیسو لپاره ځانګړي شوي دي. خو حتی په د پولیسو په اداره کښې د شپه فساد له امله موږ په ټول ننګرهار کښې تر اوسه پورې 40 ښځینه نه لرو. یعنې دا د دې لامل دی چې د ښځینهوو مخه نیولې ده تر څو دوی ورا شي او فعالیت تر سره.
بلکې داسې یو ستونزه تاسو در کړې ده، مجموع کښې تاسو اشاره وکړه چې دا لویه ستونزه ده او ډېرې ښځې ورسره مخ دي. کله چې نجونې تحصیل کوي او تعلیم کوي، دوی دې ته امیدواره دي چې دوی په یو اداره کښې وکړي، شکار وکړي. که داسې یو ستونزه تاسو در کړې ده، نو د دې ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره څه شوي دي؟
ډېر زیات موږ خپله یوه لرو د عدالت غوښتنې په نامه باندې، او هغې د کلونو راهیسې موږ په همدغه برخه کښې کار کوو تر څو څنګه کولی شو چې ښځینه لپاره کومې شته ستونزې چې په اداراتو کښې دي د دې مخنیوی وکړو. هغه مسؤولو چارواکو سره مناسبه کړې ده، دلته د دولتي اداره خصوصي برخه کښې ټولو سره موږ هر وخت ناستې کوو، د مرکز په کچه مو دغه ستونزه شریکه کړې ده. دا هم د دې لامل شوی دی، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس نسبتا د تېر په پرتله د ښځینهوو ګډون ډېر شوی په اداراتو کښې. دا د همدغې مدني ټولنو دلته هغه د ښځینهوو اړوند ادارې چې کار او فعالیت ترسره کوي، دا د دوی د مبارزې برکت دی چې راغلی. که چېرې دوی مبارزه نه وه کړې، ممکن اوس مهال په ننګرهار کښې هېڅ ښځینه په یوه رسمي اداره کښې هغه ماموره نه وی او دې کار نه وی ترسره کړی. خو لا هم ستونزې شته دی، هغه څوک چې مثلا په دغې برخه کښې کار کوي دغه ستونزې رابرسېره کوي یا دغه ستونزو ته رسیدګي کوي، خپله د هغې پر وړاندې مثلا دلته هغه شته حاکم زورواکي چې دي، یا مثلا هغه څوک چې نه غواړي ښځینه په اداراتو کښې خاص ډول د رهبرۍ په برخه کښې کار وکړي،
هغوی پر وړاندې ستونزې جوړوي. مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې دا ځینې سنتي او فرهنګي مشکلات هم په ننګرهار کښې باعث دې شوي چې دا نجونې حتی مکتب ته لاړ نه شي. که داسې ستونزه وي، داسې سنتي ستونزه، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دولتي او خصوصي اداراتو کښې کله چې ښځینه کارکوونکو شمېر کم وي، آیا دا ښځینه څوک چې ستونزې لري، څوک چې مشکلات لري، اداراتو ته مراجعه کوي، د دوی ستونزه به تر څه اندازه حل شي او څومره دوی جرأت کولی شي چې داسې اداراتو ته لاړ شي چې ټوله د رهبري او ټوله برخه یې د نارینهوو په لاس کښې او دوی ونه کړی شي هغه خپل ستونزه او مشکلات او څه غوښتنې چې لري په واضح توګه او په خلاص خوله ووایي؟
اصلي مسله هم همدا ده، موږ چې هر وخت وایو چې په اداراتو کښې د ښځینه ونډه باید ډېره شي، همدې له خاطر یې وایو چې ننګرهار یو فرهنګي او سنتي ټولنه ده، دلته هېڅکله ښځینه نه شي کولی چې هغه را شي ستونزې د نارینهوو سره شریکي، خاص ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کښې. که څه هم وروستیو کښې خوشبختانه یو ځینې ښځینه هلته مثلا د ښځینه څرندوالانې یا د نورو برخه ښځینه مدافع وکیلانې دا په دنده ګمارل شوي دي، خو په لویه کچه لا هم دغه ستونزه ده. او د همدې له خاطره په ننګرهار کښې ډېرې ښځینه اوس قضیې لري، خو هغه نه غواړي چې مثلا یا د تاوتریخوالي قضیې دي یا نورې قضیې دي، هغه نه غواړي چې را شي دا شریکې کښې د دې قضیو ته رسیدګي وشي، ځکه چې دوی باور نه لري. او دا د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځینه د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. ان په اداراتو کښې چې یوه ښځینه کار کوي، هغه کله له ستونزې سره مخ کېږي، هغه کله د اخلاقي فساد سره مخ کېږي، د دې جرأت نه شي کولی چې هغه را شي عدلي او قضایي ارګانونو کښې او چا سره خپله مسله شریکه کړي، یا حداقل هغه اداره کښې او بل داسې څوک وي چې هغې سره یې شریکه کړي، ځکه دلته داسې یو څوک نه شته دی. مثلا که زه بېلګه ورکړم د ښځینه ژورنالیستانو په برخه کښې، په ننګرهار کښې دلته چې کومې ادارې کار کوي، په لاس کښې هېڅ داسې یو څوک نه شته دی چې هغه ښځینه اوسي. او ښځینه ژورنالیستان چې مثلا کومې ستونزې سره مخ کېږي، دلته خاص ډول د جنسي ځورونې سره مخ کېږي یا نورو فساد سره مخ کېږي، دوی چې مثلا را شي او دغه ستونزې شریکې کړي، متاسفانه داسې یو معلوم ادرس نه شته د ښځینهوو لپاره. دا د دې لامل شوی دی چې ښځینه خپلې ستونزې همداسې پټي وساتي او هیڅ کار دې جوړت نه کیږي چې هغه راشي او خپل ستونزې شریک کړي. یا مخکې ما بیل غوړ کړ چې موږ ځینې ادارات د خزینه لپاره دي خو هغه مسؤلین نارینه دي، نه دې پر ځای چې خزینه او تکار وشي د خزینه نه ناوړه ګټه اخیستنه ترسره کړي.
ډېره مننه غلی میوان اوریدونکي لرو دی وارو څوک دی او لکم ځخ اړی کړي ولی بلې السلام علیکم. بلې اوس مغه غوري
بلې مسلمان سلام مغه غوري
بلې سلام قری صاحب مېرمنې او کې قری صاحب بلې تاسو غږ راځي
او تاسو کوم سلام او تاسو سلام علیکم تاسو د رادیو ټولو کارکون کول دوه کو تاسو درنه مېرمنې ته ملالي مې ولې
بلې مېرمنې قری صاحب
تاسو د ډېر سمو زوم د ډېر مېرمنان لري خو دا چې لږه دا د موږ اجازه ورکول او تعلیم تر حضرت دا شي خو نامنه د شکر د خپلوانو واسي په اقتصادي پر سره د نور مشکلات هم دي د دا ماشالاري او خراطه کری واجبات پر ځای چې حکم دي او بل خبره ده تاسو مې غني دا چې کچې دې د تعلیم پر سره کې د او د احکام او جنګ دا په هغه سره جناش تاسو په نظر فکر نه کوئ چې خلک په دغه هر څه کې هم ډېر نه څه کوي چې دا سره ګډ هلته ګډ درسونه سره وایي هلته دورو د سره حکم دی خلک خپل ملي ملتف واسي او د پښتنو مې زاده دغه نه امنیتي پرځم دا دورو د سره چې حکم دی او موږ په شمال هم پرځم تعلیم کوانټومونو مکاتب مرو په شمال کې څنګه نه زغه خبرې نشته دا خبره ولې په دغه پښتنو شینه شینه کې چې موږ په دغه کوډه مونږ کوو چې یا کېږي او نو په څه باندې دام د تاسو مېرمنه څخه دا باندې شي د تعلیم څخه شوې استفاده کوي د خپل حجاب نه مراتي که کړه کوي چې د ټول تعلیم نوم هم دغه څه کسان بدوي
بل ډیر زیات مننه قریب مننه تاسو نه اتمن ان شاء الله تاسو جواب درکې بلې شنوندې د ګومداري مشنم کې هستن بلې السلام علیکم بلې سلام سلام مردارین بله صدای شما بله متاسفانه قطع شد. اغلی میوان که تاسو رو گرزو اغلی پشتون قریص پشتون لفاریاب چخه پختنه دلو دادو یوال ده دی پاره و تاسو بی پختنه وریدلی وی ده انجون و ده علکانو ده تعلیم
بله
دوی پختنه ده و چی ده تعلیم و تحصیل پا برخه که ما تاسو ده مثلا کورانی ده بانه کوی چی دل تزین سنتی مسائل و فرهنگی مسائل که وای تاسو چه فکر کوی چی که ده انجون و علکانو تعلیم و تحصیلی محیط البته سر جداش چی هدف د ټولګي نو چې ټولګي سره جلا شي او دوی دا فرصت پیدا کړي چې دوی وکړي شي انجونی البته د خپل تعلیم او تحصیل ته د عمر کې دایر لار کې دی شوی
که څه هم دا غیر منطقي لار به پدې نه وي چې متاسفانه زموږ هیواد پرس یو حالت کې نه دی چې دیو دی دومره بودیجه ولري چې هغه د خزینه لپاره مثلا بیل خوندې جوړ کړي د نارینه لپاره بیل یا خون کې د بیل ونیسي خو که چېرې تر سره شي خاص ډول د ښوونځیو برخه کې دا کېدای شي ځکه زموږ ډېر کورنۍ کله چې هغه په خزینه ښوونکي ولري خزینه نور ادارې خپلې لوړې په ډېر خوښۍ سره پرېږدي ښوونځیو ته خو د پوهنتونونو په کچه یا د نورو برخو کې ماسټري په کچه دا به یوه ستونزمنه مسله د افغان حکومت لپاره چې دوی دومره زمينه سازي وکولای شي چې د خزینه لپاره دي مثلا بیل ښوونځي جوړ کړي د پوهنتونونو او د نارینه لپاره بیل خو تر ستونزې د حل لپاره ښوونځي برخه کې دغه برخه ته جدي پاملرنه وشي که څه هم شوې ده تر ډېره پورې د خزینه ښوونځي جلا دي خو د خزینه ښوونځي کې د نارینه ښوونکو ستونزې د دې لامل شوی دی چې د خزینه پر وړاندې مخنیوی وشي که دغه برخه ته افغان حکومت پاملرنه وکړي د خزینه ښوونځي کې ټولې خزینه ښوونکي وشي هغه اداري کارکونکي خزینه وشي فکر کوم تر یو حده پورې به دا ستونزه حل شي
یعنی کورنۍ هڅه د تاسو لکیږي چې دوی خپل جونې ولېږي مکتب ته پنتون ته
بالکل
بله د کین یو بل اوریدونکو لرو او رڅوک دی بله السلام علیکم بله
السلام علیکم
بله وعلیکم السلام بله مهرباني څوک یاسې لکوم زس خماړی کني ولې
رحمت الله ول کندهار
بله رحمت الله ورور مهرباني وکي
زداغه دغه په اکل بازار درته وایم دا من منی چې ما دا غوښتنه ده دا په مکتبو کې څو کارونه کوي وینځي نه معنا دي دا
دغه رادیو کاغم کې ټټ کې مزایمت کې لطفا
رادیو وسنګ سوال
بله بله مې ربني بله
مال دا خوش دا پښتون دا چې دا په جلال آباد یا په بل مملکتو کې په نور ولایتو کې چې دا انجن او مکتب ته ځي دا خو مکتب مکتبو کې ګوره دا څو وخت مخکې چې په لوګر کې دا تیخه وسوس دا تر اوسه پورې په رسنیو کې دا خبرونه ګرځي چله دا کوچنیانو سره مالال دا مکتبیانو سره دا الکانو سره دا چې لواتات سوې د معنا جنسي د ورول سوې دي په دا چې نارینه او الکانو سره به دا رقم تعامل کین دا انجنو سره به سره کوم عمل وش او کوم څوک به زه خپل خبر له لور او خور و مکتبو ته واچي
بل استاس په کوم
نه و څوک دا عمل کین دا خوند سره به څه عمل وش
بل دې دې زیاته منه پښتنه ورسله ان شاء الله تاسو ځواب جوابوي ډیر مننه رحمت الله ورور له کندهار ولایت څخه غلی میوند د اندېخنی پاره خلک ډېر اندېخنه لري مو هیڅ څونه سالم دی د تعلیم لپاره په ولایتو کې بلې رحمت الله ورور اندېخنه دا و چې په کله چې په د زینو خوانځو بیلګه دوی ورکړه چې دلته شکایتونه وشول د زینو ادارو لخوا چې دلته جنسي زورونی د الکانو په مکتبونو کې دوی ویل چې دغه موهیت څونه سالم دی اته د جنونو لپاره کې د الکانو لپاره داسې موهیت سالم نه وي دوی زورول کیږي نو څه تضمین شته چې د جنونو لپاره د موهیت سالم وي او دوی ته داسې تهدید متوجي نه وي
کوم متاسفانه د غستون په افغانستان کې نه یوازې په ننګرهار یا لوګر ټول ولایتونو کې شتون لري یوازې خوندي برخه نه ده چې مثلا خزینه زورول کیږي مثلا نور ادارات نور برخې مشتري چې هغه خزینه به زورول کیږي ما وخت د ځینو اداراتو یادونه وکړم خو دا د دې معنی نه ورکوي یا دا موږ داسې نه شخص لري چې خزینه به پورونه کوي نو همدغه سي حالات سره مبارزه کول په کار دي تر څو ام په هوی کچ لوړ شي هغه څوک چې په لوی لاس واړي شي په خوانځي پر وړاندې ستونزې جوړې کی خاصه ول خزینه پر وړاندې کول شي همدغه ټولنه مثلا همدغه ورونه کول شي دغه مخنیوي برخه کې کار وکړي خو کوم غوایو چې شرایط برابر نه دي چې خزینه بدل شي خوانځي او او نو دا په دې معنی نه چې هیڅ کله بدل تاسو شرایط برابر نشي ځکه دلته افغانستان کې جګړه ده او ستونزې ډېرې زیاتې دي شرایط هغه وخت برابرېږي چې هر څوک خپل کاندغه څوک چې وزورول کیږي کدي مثلا ذکر تر سره کړی و هیڅ کله به نور خلک اوس نه زورول خدا نه لوس ته ځکه دا کړنه تر سره
بل یعنی فردي مبارزه مهمه ده چې باید خلک هم مبارزه
وکړي یعنی دا قرباني مهمه ده چې باید ځینې کورنۍ ورکی دا په نظر کې ونیسي چې ما اولاد یا زما لور یا زما زوی د حالت سره مخ کیږي خو بیا به هم د نور اولادونو د ژوند د سمول لپاره د افغانستان د بقا لپاره باید خپل اولادونه زده کړو ته ولېږم نو دا لازمي دی چې یو بدلون دلته باید راوړل شي
بله تاسو مخکې غلي میوند څه پاړول د سرانوالانو او قاضیانو پاړه چې پننګرار ولادت کزینو برخو کې شته خو په دغه عدلي او قضایي برخه کې موږ ډیر ستونزه لرو دلته خزینه کارکونکو ډیر کم دي په داسې حال کې چې شکایت ډیر د خزینو خوانه کیږي تا تر خولې دغه پوړاندې کیږي دغه حق سلب کیږي پننګرار ولادت کې د عدلي او قضایي برخه کې څونه د خزو دوسیه تر رسیدګي کیږي واقعا دغه غږ اوریدل کیږي په دې اداراتو کې
متاسفانه په ننګرهار کې هیڅ خزینه قاضي تر اوسه پورې نشته دی نه په هغه مرکز محکمه کې شته دی او نه په ولسوالۍ کې شته دی څارندوالان هم ډېر کم شمېر هغه هغه قراردادي نیول شوي دي ځینې اداراتو لخوا خو یوازې هغه مدافع وکیلانو په برخه کې شته واقعا دا یوه لویه ستونزه ده ځکه دلته په افغانستان کې د بل هر قشر نه خزینه ډېرې زورول کیږي هغه خپل د خزینه له طرفه یا هم د نارینه وی خپلونه کې خزینه ډیر متضرره کیږي معمولا او دیو اړ دي چې باید خپل غږ پورته کړي متاسفانه زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د خزینه او یعنی د عام خزینه باور ډیر کم دی
بلې باور ولې کم دی بلې کلن راتوې وخت
خبرونه په نګرار کې مثلا کلون وړاندې تاسو به خبرې وي خزینه د خاطر چې خپل خاوند غوښتل طلاق واخلي راغله اډو قضایي او قانونو کې اړ شو د دې پر ځای چې د قضیه تر رسیدګي وشي تر دوالته او قاضي ته غوښتنه وکړي چې تما سره واده وکړي نو کله چې په یوه اداره کې دغه مر فساد شتون ولري څنګه به بل خزینه سره کې چې هغه راشي او غادي په دغه عدلي او قضایي او قانونو کې خپل
بل ډیر زیاته مننه غلی میوان په خبرونه کې موږ سره استاستو غړون څخه ډیر مننه بل یې شنونده هي عزیز ای بود برنامه هفتی شکست سکوت او هفته و برنامه آینده خداوند یار او یاورتان